دا مشال لړیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال لړیو په دې خبري غړې کې ز ګل ایاس او مليحه امیرزاده درته هرکلی وای. په روانه خبري غړې کې د پاکستان خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو او افغانستان په اړه راپورونه شننې او ځانګړي راپورونه هم لرو، خو تر ټولو اول تازه خبرونه له مليحه امیرزاده و.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د شمالي وزیرستان تاجرانو پرون د میرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاج کړی. پولیس وایي په پیښور کې وسلوالو یو سیک وژلې دی، او امریکایي چارواکي وایي راتلونکي اونۍ به هغه هیواد ته د نورو افغانانو ورتګ پیل شي. تفصیل: د شمالي وزیرستان تاجرانو پرون د خپل غوښتنو لپاره د میرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاج کړی. دوی تور پورې کړ چې د کسټم چارواکي او نور عمله ورته د سبزو او میوو گاډو په کلیر کولو کې ستونزې جوړوي، چې لوجې د مالونو ډک گاډي په ورځو ورځو هلته ولاړ وي او پکې موجود سامان خراب شي. د سیمې یو تاجر شیر ولی خان پرون مشال ریډیو ته ویل:
افغانستان نه مخشه به جیسانی سبوی بروتلی میرم شاه مانی تبی میر مزیگر تا داخل دلی نه نه ایک بلم خون پا بوندری بنده دریو رده دی میر دی سبزای گاڑی سوشی ویلی چی ایوه تارا پا انده کم دی کشتم ول دی ایدیغی دا گاڑی وشتاب کری دی ای میر سبزای تا باش ولی
دوی له ځایي انتظامیه غوښتنه وکړه چې په تګ راتګ کې ورته اسانی جوړه کړي او د سبزو میوو گاډو ته د جوړدا لاین وټاکي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ریډیو ته ویل هلته د سہولتونو په زیاتولو سره کوشش کوي چې د تاجرانو ستونزې هواري کړي. د پېښور په فقیر آباد کې پرون وسلوالو یو سیک وژلې دی. د پېښور فقیر آباد پولیس تھانه او چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سیک حکیم سردار سنتام سنگھ خالصا د وژنې رپورت یې درج کړی دی. د سیک کمیونټي په نوم د سیکانو یوې ټولنې له حکومت غوښتنه وکړه چې په پېښه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکړي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پولیسو ته د پېښې د عاملینو د نیولو امر کړی. وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژې اغیزمنې شوي، خو اوس په دغو پروژو سرته رسولو لپاره په چټکه کار کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې دغه پروژې د برېښنا تولید او د سړکونو له انفراسټرکچر نه اوس نورو بلخو لکه صنعت او زراعت ته غځوي. عمران خان خوشبیني ښودله چې په دغو برخو کې په همکارۍ سره به پر هیواد د قرضو بوج په راکمولو کې مرسته وشي. دغه غونډه چې د پیک پروژې لاندې د مټیاری او لاهور ترمنځ د 125 کیلو واټ ترانسمیشن لاین پرانستې په مناسبت جوړه وه. د پاکستان لپاره د چین سفیر نانګ رانګ ویل چې د سی پیک پروژو لاندې په پاکستان کې تر اوسه 25.4 بلیون ډالر سرمایه کاری شوې او تر 15,000 زیاتې نوکرۍ یې پیدا کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت روانه میاشت د ښوونځو په کچه د کرکټ سیالو پیلولو اعلان کړی. دا خبره د صوبې د لوبو او ځوانانو چارو محکمې مشر اسفندیار خټک پرون مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې په هغو سیالو کې به شاوخوا 4,000 ماشومان برخه اخلي او دا سیالۍ به د پاکستان کرکټ بورډ تر سوري لاندې کیږي. د خټک په خبره په لومړي پړاو کې به دا کرکټ سیالۍ کیږي او وروسته به نورې لوبې لکه هاکي، والیبال او د باسکټ بال سیالۍ هم کیږي. د امریکا پوز تمه لري چې اروپا او منځني ختیځ ته ایستل شوي افغانان به د شری واکسین له لګولو نه پس امریکا ته ولېږدوي. د امریکا د شمالي کمانډې مشر جنرال ګلن وان هرک تا سپتمبر په 13مه خبريالانو ته ویل امکان لري راتلونکي اونۍ امریکا ته د 14,000 افغانانو د راتګ لړۍ پیل شي. په اګست میاشت کې روس ته له هغې چې د امریکایي سرتیرو له وتلو سره سم طالبانو په افغانستان قبضه وکړه، په زرګونو افغانان د پروازونو له لارې له افغانستان نه وویستل شول. په اروپا او منځني ختیځ کې پوځي مرکزونو ته د افغان مهاجرینو د ورتګ پر مهال هلته د شری ناروغي کیسونه مخې ته راغلل. په نتیجه کې د امریکا د کسټم او پولیس ساتنې ادارې د مهاجرینو ټول پروازونه وځنډول. له افغانستان نه وتلو مهاجرینو تر واکسین لګېدو پورې 1 ورځ انتظار وکړ. وان هرکویل چې ټولو مهاجرینو ته د شری واکسین ولګېدل او د انتظار وخت پر راتلونکي اونۍ د هغو لپاره ختم شي چې اول واکسین شوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د حکومت د تړل کېدو مخنیوي او حکومت ته د دسمبر تر 3مې د فندونو د جاري ساتلو په خاطر یو قانون لاسلیک کړی. د سپتمبر په 13مه چې نوی مالی کال پیلېدو ته لږ وخت پاتې او سپینه ماڼۍ وویل چې ولسمشر بایدن د حکومتي ادارو لپاره د فندونو د ختمېدو مخکې د بندو دروازو تر شا زر هغه قانون لاسلیک کړ. بایدن په یو بیان کې ویل چې هغه بل د قوم مهم موجودي ضرورتونو پوره کولو ترڅنګ په افغانستان کې د شل کلنې جګړې ختمېدو وروسته په امریکا کې د افغان ملګرو د بیا آبادولو او د غوی د اړتیاو د پوره کولو سره مرسته کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال اړین واوریدل چې مليحا میرزاده وړاندې کړل. کچره سره روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د شمالي روسانو سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې چې پر غلام خان بندر د سبزو او میوو گاڑی د پولی غاړې پورې وړو کې ستونزې ورته هواري کړې.
میش گاڑی دا کولے پا گاڑی شے پا کتور شے نداری جی دا خوب دا ٹول پاکستان چا یو رٹن دا میش سرا بل رٹن دا خدای تا وقت سے دا لشکی راک امر بندہ وقتی چا دا مرا دا گاڑی میش تا باشی دو بے تجارات وقت
فعالانو دا پاکستان قانون وزارت لخوا دا یو قانونی ترمیم هرکلی کرده چې یو څوک کومه زنانا دا انټرنیټ، سوشل میډیا، ایمیل او موبایل فون لاری تعقیبوي یا تنگوي جرم وګڼل شي.
جرائم چې کوم د میډیا ریلیټډ دی، فیمل سٹاکینګ نومې ورکړې دي، نو کدا انسرټ شي او د امندمنټ پکې وشي نو دا ډېر زیات خي جرائم کمې دوه د پاره د ډېر ضروری خبره ده.
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې خزینه ګلو د ډی کیر سنټر یا کار په ځای کې د ماشومانو خیال ساتلو مرکز د پرانستلو اقدام هرکلی کړی.
خو تکړه زنانه دي نه هغه صرف د دې وجه اکثر سایډ لاین شیل نوکری پریک دي چې هغه سره ماشومان وي او په ادارو کې د هغه لپاره سهولت نه مور کېدل د هرې خزي یو بنیادی حق دی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لوی تاسو غواګي د شمالي ورسان سوداګرو پرون د میرامشاه پرسلب مخې ته احتجاج کړي. دوی لزایي انتظامی غوښتنه وکړه چې پر غلام خان بندر د سبزو او میوو گاړو د پولی پوری د پوری غاړي په وړلو کې ستونزې ورته هواري کړي. دوی وایي چې د دوی له مالونو ډک گاړي تر ورځو ورځو ایثار پاتې وي او کلیر کېدو کې یې ډېری ورځې لګي. په دغه وخت کې سبزی او میوه خراب شي چې د خرڅلاو قابل نه وي. دوی وایي که ستونزې کمې نشوي نو مجبور دي چې تجارت پرېږدي. د شمال لوستان مرستیال کمشنر بیا مشال لوته ویل چې دوی د زیاتو نه زیات گاړو اوړېدو لپاره عمله هم زیاته کړې ده او کوشش کوي چې دا ستونزه حل کړي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې وره.
شمالي وزیرستان سوداګرو میرامشاه پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ او حکومت انتظامیه نه غلام خان بندر کې د سہولتونو غوښتنه تکرار کړه. دوی تور پورې کوي چې تجارت کې ورته کسټم، بندر چارواکي او نور متعلقه ستونزې جوړوي. د سبزو او میوو ګاډی تر 300 ورځې په بندر کې ولاړ وي چې میوه یې ورستی شي. روزانه احتجاجونه او غوښتنه کړي خو غږ یې نه اورېدل کېږي. د شمالي وزیرستان سبزو او فروټو یو تاجر شیروالی خان وایي چې د فروټو ګاډی تر شپږ ورځو پورې هم ایثار شي چې کلیر کېږي نه نو څنګه به دغه میوې خرڅې کړي.
افغانستان نه مخکې به چې سبوی به راوتلې میرمشاه مڼې ته به میر مزیګار ته داخلېدلې. نه نه اقبالم خان په بونډري باندې چې میش سره ظلم شي، تجارتیونه سره یا نر عوام سره ویلې چې نن د افغانستان په بونډري باندې درې ورځې د میر د سبزۍ ګاډي سور شي ویلې چې اوی طرفه باندې قیمت کې شتمول دي دغه د ګاډي وشتاب کړي دي میش سبزۍ تباش ولې چې شپې جوړې دي په سازي تیرا شي ته سوي چې اصدیر به رغه پوتی شي چې نه زناور خوري اثر دي نه انسانور خوري خو دغه دمالی مکا چې بونډری به باندې تجارتونه په کې رښه ني.
د شمالي وزیرستان یو بل تاجر میرصادات خان وای چې انتظامیا ته خواست کړي چې د سبزو او فروټو گاډو ته بیل لاین وټاکي. دا دوی گاڑی زر کلیئر کوي کني تجارت په پرې خودلو مجبور دي.
دا میش گاڑی دا کوله په گاڑی شپ کتور ش نه داريږي دا خو په ټول پاکستان چې یو رټین دا میش سره بل رټین دا خدای تا وخت سي قران تا وخت سي دا لشکي رقم بر بند وکي چا صدا چې تو سه میش دا دمر غورتيان رو کوي چې دمر دا گاڑی میش ته باشي د تجارت وکه سبو به دا کسٹم وکه 400 کیلومتر دا لیا لاندا دا دای دی په وجه باندې دا به خرو پیږي
کلامو چې د تاجرانو د غستونزو او غشتنو په اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاید علی خان و پختل نو دوی وویل چې غلام خان بندر کې یې عمله زیاته کړې او د ورځې تر 1500 پورې ګاډي د پولې پورې اوړي راوړي چې وړاندې به دغه ګاډي تر 1.5 سال پورې وو. څومره چې کېدلی شي سهولتونه زیاتوي او زر ده چې دغه ټولې ستونزې هوارې شي. د شمالي وزیرستان غلام خان بندر په اړه د پولې پورې تاجران وخت په وخت شکایتونه کړي چې ستونزې زیاتې دي. د سهولتونو د نشوالي له وجې یې مالونه ځنډولې شي چې تر 300 ورځو پورې یې لوډګاډي په بندر کې د کلیرنس لپاره ولاړ وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې بواوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
مشال لوی تاسو غوږی دا پی خبر په فقیر آباد کې پرون ناوخته یو 45 کلن سیک سردار سنتام سنگ خالصا وسلوال وژلې. سنتام سنگ هغه مهال وژل شو چې په خپل دوکان کې ناست و. سنگ سمودا وړاندې له پیښور حسن عبدال تا کډه شوی و خو د بخانې په پیښور کې و. د سیکان ټولنې له حکومت غوښتنه کړې چې د سردار سنتام سنگ خالصا قاتلان دی ونیسي او سزا دی ورته ورکړي. بلخوا د خبر پختونخوا اعلی وزیر پولیسو ته امر کړی چې د وړل شوي سیک قاتلان دي زر تر زره ونیول شي. لسیم له د مشال لوی خبریال شاه نواز ترزی نور تفصیل لا کوي.
نامعلومو وسلوالو په فقیر آباد پیښور کې یو سیک حکیم سردار سنتام سنگ خالصا وژلې. د ستمبر په 1 ماښام ناوخته د فقیر آباد تاڼۍ پولیسو مشال ریډیو ته وویل سردار سنتام سنگ خالصا د وژنې قانوني رپورټ درج کړی. د سیک کمیونټي په نوم د خیبر پختونخوا د سیکانو د تنظیم یو نماینده ګورپال سنگ هم د ستمبر په 1 ماښام مشال ریډیو ته وویل سنتام سنگ خالصا حکیم و او په فقیر آباد پیښور کې په خپل دواخانه کې ناست و چې نامعلومو تنانو څلور ورځې وویشتو.
نن پکې داسې پېښه راغلی ده چې سره هیڅ قسم دښمنۍ جنگ جګړه سنو تقریبا تر اوسه پورې 13-14 کیسز داسې شو او موږ بس آی جی صاحب نه دا ریکوست وکړو چې مطلب په دې کې پراپر لیول انویسټیګیشن دی وشي چې زموږ کمیونټي طرف نه
د خیبر پختونخوا صوبی وزیراعلی محمود خان هم د وژل شوي سیک په وژنه خفګان څرګند کړی او د وزیراعلی د سیکرټریټ نه جاري شوي د خبر تر مخې پولیسو ته هدایت جاري کړي قاتلان دې زر تر زر گرفتار کړي شي. د سردار سنتام سنگ کور ته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر انسپکټر جنرال معظم جا انصاری هم ورغلی او د وژل شوي سیک کورنۍ ته باور ورکړ. د سردار سنتام سنگ د قاتلینو د زر تر زر نیولو لپاره د پولیسو خصوصي ټیم جوړ شوی او زر ده چې قاتلین ونیول شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
مشال لوته تاسو غوږی د خبر اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته په قبایلی ضلعو کې د استادانو برتیاني ځنډیدلي او د نوکریو خواهشمند امیدواران یې اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د خبر پښتونخوا حکومت د تیر کال په نومبر کې په قبایلی ضلعو کې سباندې 3000 نو استادانو د ګمارلو لپاره د ایټا په مرسته ټیسټونه هم اخستي او امیدواران یې شارټ لیست کړي دی خو تر وسه یې پر ادغه څوک ګمارلی نه دي. د خیبر اوسیدونکو هلته په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی شکایت کوي او وایي باید نوي استادان زر تر زره برتی کړل شي. بلخوا د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د هغه سیمې په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې د استادانو ګمارلو لړۍ روانه ده خو رسمي نوټیفیکیشن د ځینو تکنیکی ستونزو او اسنادو تصدیق نه کېدو له کبله ځنډیدلی خو دا کار به هم زر تر زره تر سره شي. تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د خیبر زلی فعالان وای تیر کال یعنی 2006 نومبر میاشت کې په قبایلی ضلعو کې په سرکاري سکولونو کې 3,425 خالی سیټونو باندې د استادانو د برتۍ لپاره ایټا ادارې په یو شمېر اخبارونو کې اشتهار کړی و او امیدوارانو نه ټیسټونه اخیستي وو، خو تر اوسه په هغې عمل نه دی شوی او یو شمېر تربیت شوي تعلیم یافته ځوانان لا هم د نوکریو څخه محروم رومدی. دا په داسې حال کې دا چې د تیرې څه مودې راهیسې په قبایلي ضلعو کې ولسي وګړي په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی شکایت کوي. په خیبر ضلعه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فاروق پردی مشال ریډیو ته وایي
د استادانو کمی دی په قبایلي اضلاع کې، او دا موږ ته ډېر په اکثریت سره محسوسېږي، ځکه چې موږ هم په دې تعلیمي سرګرمو کې کار کوو. نو دې دپاره خو ټیک ته یو اقدام شوی و چې دلته کې به سکولونو برتیانې کېږي، هغې دپاره ټیسټ نہ ہم شوی دی اگے دا پارا چکم خلقو ایٹا یا انکیس ٹیسٹ نہ ہم پاس کری دی یا سب انٹرویو پروسیس ہم شوی دی یا بکی گی خو تر اوسا پوری اغا لا ندی لاگو شوی اوسا پوری خلق پدی وانے ندی اغا سل شوی.
دا خیبر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان وائی پٹولو کبیلی زلو کی دا محل دا استازانو دا برتیو عمل روان دی، خو پدی کی دا زنی امیدوارانو پاسنا دو کی تکنیکی ستون زیوی، نو زکا دا عمل لگ وقت لپارا وزنده دا.
نو هغه پروسس نو مکمل دی، خو چې دغه سندونو ویریفیکیشن وشي نو ان شاء الله دا غي هغه اپوامنت اورډر هم کېدو والا دی. اکویلنسی سرٹیفیکیٹ نو دا چا ڈومیسائل نو دا چا شناختی کارڈ کے پتے کلاتے ہوئے نو دا غي د وجنا غلی بسار دی چې هغه کینڈیڈیٹ هغه پتے مته هغه کوئریز کلیئر کی، نو ان شاء الله دا غو نو بموشي، او ان شاء الله چې پنځ تاریخ هم ولور کړی دی سیټي، او چې تاریخ هم ډیم ولور کړی دی دا غي انټرویو کاندي په پنځه او چې اکتوبر باندې کیږي.
د خیبر د تعلیم محکمه وایي چې په دې روان عمل کې به په خیبر ضلع کې پی ایس ټی یا پرایمری 115 سړي استادان او 102 ښځینه استادانې برتی کوي. ایټي یا عربی سیټونو باندې په 15 کې 21 سیټونو باندې امیدواران کامیاب شوي، او دا باخلي 3 تنه په ټیټي یا دینی تعلیم ښوونو لپاره اهل شوي، او د کاریانو په سیټونو به 8 تنه اخلي. سیټي انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره 8 تنه اخلي، او ګریډ 14 استادان به د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه په خپل اخلي، او دې سره به د استادانو کمی تر ډېره حده پورې پوره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده، او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان قانون وزارت په تعزیرات پاکستان کې د زنانو ته د تحفظ لپاره دوه نوي قانوني ترمیمونه تجویز کړي دي. په هغه وړاندیزونو کې ویل شوی چې پر یوې ښځې د خاوند یا د هغې د کورنۍ لخوا تشدد باید جرم وګرځول شي. په ترمیمو کې دا هم ویل شوی چې یو څوک کوم زنانه د انټرنیټ، سوشل میډیا، ایمیل او موبایل فون له لارې تعقیبوي یا تنګوي، دا دې هم جرم وګڼل شي. په وړاندیزونو کې د دې لپاره سزاګانې هم مقرر شوي. د پېښور هایکورټ وکیل پلوشه رانی دغه قوانین ډېر ښه ګام بولي او وایي چې په دې سره به هر زنانه خپل شکایت اړوند ادارو ته په اسانه رسولی شي. خو بلخوا د عورت فاونډیشن په نوم د ادارې یو مشره سایمه منیر وایي تر دې وړاندې د زنانو د تحفظ لپاره جوړ شوي قوانین باید عملي شي. تفصیل د شانه وستر زی پر رپورټ کې ورو.
دغه مسوده کې لیکلي یو څوک زنانه په شکمن انداز سره تعقیبوي، یو څوک د زنانو سوشل میډیا او موبایل نمبر تعقیبوي، ورته به د نوي جوړیدونکي قانون د لاندې سزا ورکول کیږي. دغه قانون مسوده د وفاقي حکومت وزیر قانون فاروق نسیم په مشرۍ کې د قانون وزارت تیار کړی او وفاقي کابینې ته وړاندې کړی ده. ایکسپریس ټریبیون نومي انګریزي اخبار د ستمبر په 28مه په خپل یو خبر کې دغه بل یا قانوني مسودې ځینې شیقونه لیکلي چې تر مخې به تاذیر پاکستان کې د 350 ماده سره د بی پنوم او د 499 ماده سره د ډی پنوم وړې ماده تجویز کړي چې ګینه دغه د منځوري او بیا دی په قانون کې شامل کړي شي. د بی پنوم د نوې ماده تعریف کې لیکلي سټاکینګ فیمیل معنا زنانه تعقیبول، د هغې سره تعلق جوړول یا یې د جوړولو کوشش کول، یا د انټرنیټ او ایمیل د لارې یا د موبایل فون د لارې زنانه تعقیبول به قانوني جرم بلل کیږي. د پیښور های کورټ وکیلی پلوشارانی د ستمبر په 13مه مشال رډیو ته وویل داسې مسلې ډېرې شوي چې زنانه د انټرنیټ د لارې زورول کیږي، خو د دغې د مخنیوي لپاره ځانګړی قانون نشته.
هراسمنت او بیټسمنت ته ځو یا مونږه اف ای ای ته ځو یا مونږه هغه سایبر کرایم ته ځو، نو هغه لږ پروسس ډېر اوږد شي. کو په دغه 1B کې د جرایم چې کوم د میډیا ریلیټډ دی فیمل سٹاکینګ نومې ورکړې دي، نو که دغه انسرټ شي او د امندمنت پکې وشي نو دا به ډېر زیات ښایي جرایم کمېدو لپاره، دا ډېر ضروری خبره ده.
هر څوک دغه شان جرم وکړي سزا یې ورته هم تجویز کړې ده. زنانه چې کله د کومې تاڼې SHO ته د یو سړي د خوا د زوریدو شکایت وکړي، تاڼهدار به دغه سړي ته په لیکلي بڼه نوټس ورکړي او ورنه به لیکل هم واخلي چې د شکایت لرونکي زنانه نه دي لرې ووسي. خو که دغه سړي بیا هم د پولیسو د نوټس خلاف ورزي وکړه، سړی به د قانون د لاندې مجرم وبلل شي او د دغه جرم دپارې د 3 میاشتو پورې د بند سزا او د 1,00,000 روپیو پورې د جرمانې سزا هم په قانوني مسوده کې تجویز کړې ده. تجویز شوي قانون کې دا هم لیکلي که دغه سړی بیا بیا دغه قانوني جرم کوي، 1 کال دې د بند سزا شي او 15,00,000 روپۍ دې جرم شي. خو د عورت فاونډیشن په نوم د غیر سرکاري تنظیم یوه مشره سایما منیر بیا وایي د نوي قانون سازي او په ځای باید هغه قوانین عملی شي کوم چې تر دې وړاندې د زنانو د تحفظ لپاره جوړ شوی.
قانون شته 500 مونږ ورته وایو، دا غي مطلب دا دی چې کو سو پبلک پلیس، پبلک پلیس مطلب کو هغه بازار دی، پارک دی، کو مارکیټ دی، کو کوڅه ده، کو یو سړی چې دی هغه جینې یا خزه چې دا هغه جنسی توګه باندې هراس کوي، نو دا غي خو سزا موجود ده. دا غي 5,00,000 روپۍ جرمانه هم ده، 3 کالو سزا هم ده. نو په کار خو دا دی چې خو دا غي د امپلیمنټیشن لپاره کار وکړي.
د دغه تجویز شوي قانون د لاندې به هیڅ هغه سړی مجرم نشي بللی کوم چې یوه زنانه د دې دپاره تعقیبوي چې ګینې دغه زنانه د کوم غلط کار کولو نه منع کړي، او هغه هم داسې کار چې د پاکستان په قوانینو کې جرم وي. وفاقي کابینې ته په وړاندې شوي قانوني مسوده کې دا هم تجویز شوي د تعزیرات پاکستان په 499 ماده کې د دې په نوم نوی سیکشن اضافه شي او دغه د قانون برخه شي. دغه تجویز شوی قانون کې لیکلي زنانه چې د خاوند یا د خاوند د رشتہ دارو لخوا د ظلم ښکار کیږي باید دغه جرم وګرځي. پر وشارانی ایڈوکیټ دغه خبرو تشریح صداسه وکړه
چې د دې سره سه هم د دې خاوند یا د دې خرګنې چې سه زیاتی او هغه په ظلم کې راځي، نو د دې د لاندې 3 کاله سزا ورکړي. په دې کې هغه ظلم بم راځي چې د کوم د لاندې خځې ته مینټل او فزیکلی انجری ملاويږي، دا غي هیلت چې کوم دی اډستر کیږي.
دغه تجویز شوی قانوني ماده تعریف کې دا هم لیکلي دي یوې زنانه سره زبردستی کول یا یو څوک چې د زنانه نه ناقانونه مطالبه وکړي، هغه که د جایداد د پاروي او د کوم بل څه د پاره، دا به قانوني جرمونه بللی شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریته تاسو غوږی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په لومړي ځل د زنانو غړو لپاره ډی کیر سینټر پرانستل شوی. ډی کیر سینټر هغه ځای دی چېرته چې د اسمبلی هغه خزینه غړي چې واړه ماشومان لري د کار یا ډیوټۍ دوران د هغوی خیال ساتلی شي. د اسمبلی خزینه غړو د دې اقدام هرکلی کړی دی. بلخوا فعالان وایي په کار ده چې دغه مرکزونه دي د میندو د سهولت لپاره په نورو کاري ځایونو کې هم جوړ شي، سو زیات نه زیاتې ښځې کار طرف ته راشي او د مجبورۍ له وجې کار پرېښودو ته اړ نه شي. تفصیل ملیحه میرزاده راکوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پاکستان کې لومړی هغه ده چې پکې د ماشومانو او میندو لپاره د یو ځانګړي ځای یا د ډی کیر سینټر پرانسته شوې ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی د سپتمبر په 6مه د دغه مرکز افتتاح وکړه. ډی کیر سینټر هغه ځای دی چېرته چې د اسمبلی زنانه غړي چې واړه ماشومان لري ورته شوده ورکولی شي او خیال یې ساتلی شي. د خیبر پختونخوا د خزینه غړو ډلې ویمن پارلیمنټری کاکس ته دغه اقدام هرکلی کړی. د اسمبلی غړي بصیرت شینواری د سپتمبر په 10مه مشال ویډیو ته وویل چې نور به ورته په اجلاس کې د شرکت او نورو مهمو غونډو لپاره واړه ماشومان کورونو کې پرېښودل نه وي.
اول ما سره ماشوم و چې بیا داسې څو نورې مونږ پارلیمنټریانز چې هغوی سره به ماشومانو، نو هغه بیا چې مونږ به راوستل نو نه اسمبلی ماحول هغه چې تاسو پکې ماشوم دننه راوستی وای، نه هغه ځای بلو، نو مونږ ته به مشکله و چې فیډینګ ماشومان به کور کې پرېښودل. ټول انیشیټیو ډاکټر آسیا اغسته، بیا یو ډبلیو پی سي چې څومره ممبرز دي، چیرپرسن دی ډاکټر سمیرا شم، مونږ ټول یو کلکټیو ایفرټ و د ډی کیر سینټر کې چې پارلیمنت کې کوم هم داسې غړي کار کا، داسې سیکرټریټ سایډ ته کومې فیمیل دي چې پارلیمنت ته راځي، کې پی اسمبلی له راځي او هغوی هلته راځي، هغوی سره هغوی ماشومان، نو هغه به هغه ډی کیر سینټر به هغوی پاره.
په خیبر پختونخوا کې د ډی کیر سینټر لپاره وروستۍ هلې ځلې هغه وخت پیل شوې کله چې په یوه خبري اداره کې یوه خبریاله د ماشوم د ولادت وروسته کار پرېښودلو ته مجبوره شوه. په سوشل میډیا او رسنو کې دا خبره د راپورته کېدو وروسته د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او د ویمن پارلیمنټري کاکس په نوم د اسمبلی د زنانو غړو ډلې مشرې ډاکټر سمیرا شمس د اقدام پر ضد یو مذمتي قرارداد اسمبلی ته وړاندې کړ. خبریاله زینت خان چې دفتر ته په ماشوم راوستو باندې ورڅخه استعفا غوښتل شوې وه وایي چې زنانه له ډېر وخت راهیسې له دې عمله متاثره کېږي چې یو خوا ورته د ماشوم پالنه او نورې ذمهوارۍ ورپغاړه وي او بلخوا په دفترو کې د ناسمو رویو او د سهولتونو د نشوالي له امله کار پرېښودلو ته مجبوریږي.
څوک هم داسې زنانو ته جاب زوم ورکول نه غواړي د چا سره چې بچي وي. حکومت دا چې کوم اقدام دی دا ډېر زیات اپریشیټ کوم. بل ښه خبره دا هم دا ډی کیر سینټر به نور ریپلیکیټ کېږي، عمده سہولت باور کړی کیږي په سرکاري اسپیټالونو کې هم او اوس چې د پسیبل سیکریټریټ کې ملګیا دي جوړیږي. دا ډېری خې خبرې دي چې د سره مېن دي چې کوم دي کوم خه تکړه زنانه دي، نه هغه صرف د دې وجه اکثر سایډ لاین شي، د هغه معاشقت له شي هغه خپل نوکری پرېګ دي چې هغه سره ماشومان وي او په ادارو کې د هغه د پاره سہولت نه وي. نه دا ډېر ضرورت دی دي او ډېر زیاته مهمه خبره ده چې کار کوونکي زنانه دي هغه سره د مرسته وشي. مور کېدل د هرې خزې یو بنیادی حق دی، پکار ده چې دا غینه دا حق نه غستل کیږي.
په پاکستان کې ورلمخه په ځینو سرکاري دفترونو او نورو ادارو کې د کارکونکو میندو لپاره د جدا کمرې سہولت موجود دی چېرته چې میندې نه یوازې ماشومانو ته شوده ورکولی شي بلکې د ماشوم پالنه هم تر نگرانۍ لاندې کیږي. خو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي دا کافي نه بولي. دوی وایي دا سہولت باید نورو زیاتو کاري ځایونو ته هم وغځول شي. په پېښور کې د هوا لور په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشره خورشید بانو وایي په اسمبلی کې د ډېر کیر پرانست ډېر ښه حکومتي اقدام دی، خو نورو ځایونو کې هم دې ته ډېر ضرورت دی.
دا ډېر ښه اقدام دی. دا خو مونږ 5-10 کالو نه دا سٹارټ کړیو چې یو هر غټ دفتر کې او فیکٹری کې یو داسې کمره وي چې هغه واړه ماشومان هلته پرېږدي او خپل کار باندې ټول توجه ورکوي. نو اوس بکار دا دي چې ټول نور د ګورمنټ او پرایویټ ادارې هم دیلا امپلیمنٹ کوي او هلته ماشومان لپاره داسې سینټر جوړ کوي چې کوم ټایم پورې د ښځې هلته کار کوي، نو هغه ماشوم آرام سره هلته وي.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او کارکوونکي میندې وایي د پاکستان د نیمې نه زیات آبادی زنانه دي، نو د هیواد د ترقۍ لپاره اړینه ده چې کارکوونکو میندو ته په دفترونو، سکولونو، کالجونو، هسپتالونو او نورو کاري ځایونو کې دا قسمه سهولتونه ورکړل شي او د دې لپاره باقاعده قانون سازي وشي. بصیرت شینواری وایي دا وخت پېښور په 5 غټو هسپتالونو کې هم په ډی کیر سینټرو کار روان دي چې ډېر زر به افتتاح شي. هغې خوشبيني ښودله چې وروسته به دا سهولت نورو حکومتي څانګو، سرکاري او غیر سرکاري دفترو او کاري ځایونو ته هم وغځول شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټولو غړو شمېر 1550 دی چې شپږ خزینه غړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لوی تاسو غوږی د غرمې 12 بجې شپې دی. ملیح میرزادانه د خبرونو لنډیز اورو.
د شمالي وزیرستان تاجرانو پرون د خپل غوښتنو لپاره د میرامشاه پریس کلب مخې ته احتجاج کړی. وی تور پورې کړ چې د کسٹم چارواکي او نور عمله ورته د سبزو او میوو گاډو په کلیر کولو کې ستونزې جوړوي چې له وجې د مالونو ډک گاډي په ورځو ورځو هلته ولاړ وي او پکې موجود سامان خراب شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې هلته د سهولتونو په زیاتولو سره کوشش کوي چې د تاجرانو ستونزې هوارې کړي. د پېښور په فقیر آباد کې پرون وسوالو یو سیک وژل دی. د پېښور فقیر آباد پولیس تھانې او چارواکي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سیک حکیم سردار سنتام سنگ خالصا د وژنې رپورټ یې درج کړی. د سیک کمیونټي په نوم د سیکانو یوې ټولنې له حکومت غوښتنه وکړه چې په پېښه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان پولیسو ته د پېښې د عاملینو د نیولو امر کړی. وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې اغیزمنې شوې، خو اوس په دغه پروژو سر ته رسولو لپاره په چټکه کار کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای نو موړي پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې دغه پروژې د برېښنا تولید او د سړکونو لا انفراسټرکچر نه اوس نورو برخو لکه صنعت او زراعت ته غځوي. د خیبر پښتونخوا حکومت روانه میاشت ښوونځیو په کچه د کرکټ سیالو پیلولو اعلان کړی. دا خبره د صوبې د لوبو ځوان نو چارو محکمه مشر اسفندیار خټک پرون مشال ریډیو ته وکړه. د خټک په خبره په لومړي پړاو کې به د کرکټ سیالۍ کیږي او وروسته به نورې لوبې لکه هاکی، والیبال او د باسکټبال سیالۍ هم کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د حکومت د تړل کېدو مخنیوي او حکومت ته د ډسمبر تر درېمې د فنډونو د جاري ساتلو په خاطر یو قانون لاسلیک کړی دی. او د امریکا پوسټ تمه لري چې اروپا او منځني ختیځ ته ایستل شوي افغانان به د شری واکسین د لګولو نه پس امریکا ته ولېږدوي. د امریکا د شمالي کمانډې مشر پرون خبريالانو ته ویل امکان لري راتلونکي اونۍ امریکا ته د 1400 افغانانو د راتګ لړۍ پیل شي.
دا خبرونو لنډیز مو له ملي حمیرزاده واوریدو. د مشال اډیو په دې نمای کې تاسو لپاره په نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو. مشال اډیو ته تاسو غوږی. د اگست له 15مې وروسته چې کله طالبانو پر کابل کنټرول ترلاسه کړ، نو د یو نوي حکومت جوړولو ترڅنګ یې په نړیوال کچ د هغه په رسمیت پیژندلو هڅې پیل کړې. که څه هم طالبانو د سپتمبر پر 8مه د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل سرپرست کابینه اعلان کړه او بیلابیل حکومتي څانګو ته خپل مشران وټاکل، خو تر دې دمه خو د ملګرو ملتونو سازمان او نه هم بل کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې دي. دا چې د طالبانو لخوا په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي څوکۍ ترلاسه کولو او په نړیواله ټولنه کې د رسمیت پیژندلو هڅې په صحه کې روان دي او څه نتیجې ورکولې شي. احمد شاه زمی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سپتمبر پر 6مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د شپږ اویامې کلنۍ غونډې تر پیل یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په لیږل شوي لیک کې په دې غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې وه او وړاندې لیکلي وه چې طالبان غواړي چې په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دائمي استازي په توګه معرفي کړي. دمګړی په ملګرو ملتونو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د لری کرسوي حکومت استازي غلام محمد اسحاقزی پر خپل ځای پاتې دي. خو د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټه به د دې پریکړه کوي چې څوک د افغان حکومت د استازي په توګه ومني. د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټه نه غړي لري چې هر کال د عمومي اسمبلی له کلنۍ غونډې وړاندې ټاکل کیږي. د دې ټاکنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د مشر پر وړاندیز د عمومي اسمبلی لخوا کیږي. سږ کال د امریکا، روسیې، چین، سویډن، چیلی، سیرالیون، نیمیبیا، بهامس او د بوتان استازي د دې کمیټې غړي ټاکل شوی دي. دوی دا دنده لري چې د بیلابیلو هیوادونو د حکومتونو استازي په رسمیت وپیژني. د نوي حکومت مشر، ولسمشر، وزیر اعظم یا د بهرنیو چارو وزیر باید د خپل نومول شوي استازي اعتبار لیک د عمومي اسمبلی له کلنۍ غونډې لږ تر لږه یو اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته ولیږي چې وروسته یې هغه د اعتبار بخښنې کمیټې ته د ارزونې لپاره سپاري. یا د کمیټه له څه ډول ځنډ پرته د ارزونې راپور عمومي اسمبلی ته لیږي او عمومي اسمبلی د دې ارزونې په رڼا کې حتمي پریکړه کوي. شای یاد کمیټه د روان کال په اکتوبر میاشت کې غونډه وکړي او په ملګری ملتونو کې د افغانستان د دائمي استازي په اړه پریکړه وکړي. د پاکستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر وایي په اوسنیو شرایطو کې ګران بریښي چې ملګری ملتونه دي د طالبانو استازي ته څوکۍ ورکړي.
مکسان کمیټې کاری کمند کی جنرال اسمبلی به شاید نه ومني. مشکل غونډه کار دی ماته مشکاري چې د سه ضربه د طالبانو نمائنده ملل متحد اومنی چې څو پورې د نورو هیوادونو د هغوی د ریکګنیشن سلسله کې ګامونه نه یې اخیستي.
طالبان وایي چې دوی پر ټول افغانستان واکمن دي، نو همدې حقیقت ته په کتو دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي دوی ته وسپارل سي. پر دې سربیره د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو هم په وار وار پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې دا کار وخت ته اړتیا لري.
نور خو په دې پاکستان کې کوم نه غي پوهیږي موږ مشوره کوو، حالانکه د پاکستان خو سره پوره شریک ده او طالبانو مشرانو ټول د پامیرونو د توسيږي او د پرکونو افغان مهاجر دي.
پر افغانستان طالبان له واکمنېدو وروسته هلته ځایي وګړي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي چې یو شمېر نړیوالو ادارو یې په اړه ژورې اندېښنې هم څرګندې کړې دي. طالبان د ملګري ملتونو په ګډون د نور نړیوال مرستندوی ادارو لخوا د افغانستان لپاره د بشري مرستو د غوره همغږي لپاره هم د رسمیت پیژندنې اقدام اړین ګڼي، خو د ملګري ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې ویلي چې د طالبانو حکومت او په ملګري ملتونو کې د دوی د استازي منل له یو لړ شرطونو سره تړلې دي. د پېښور پونتون شوونکی او د نړیوالو چارو پوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه له طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ګډون بشري حقوقو ته د درناوي ضمانت په حکومتي چارو کې ښځو ته ونډه ورکول، د ټولشمونو حکومت جوړښت او د افغانستان خاوره د چا خلاف د نه کارولو ضمانت غواړي.
طالبانو کې کوم خيار خلک دي نو هغه خو داسې اوازونه راوباسي چې هغه بشري حقوقو ته هم خیال کوي، زنانو ته هم خیال کوي، خو ځینې خلک اوس افغانستان کې دا باره کې دا موږ چې صرف لفظونه نه بلکې عمل تمام وګورو، که د دې عمل لکه بهتره وي مخکنه اوازونه نه سره نو کېدای شي دي تقلیم کړی شي.
طالبانو په 1999 کال کې د کابل له نیولو وروسته حکومت اعلان کړی او د افغانستان زیاتره برخه د دوی تر واک لاندې وه، خو په 2001 کال کې د دوی د واکمنۍ تر ختمېدو پورې پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات پرته نه خو ملګر ملتونو او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد دوی په رسمیت پیژندلی ول. دا چې دا ځل طالبانو د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هڅې ولې توندې کړې او د خپلې تیرې دورې پرتله دا ځل ولې پر دې اقدام ټینګار کوي. رستم شاه مومند وایي چې تیر ځل طالبانو نه خو دومره تجربه درلوده او نه هم په رسمیت پیژندلو کې دومره دلچسپي اخیسته.
دا خیال و چې موږ چې کوم نه دا حکومت خدای به څومره به چلیږي او دلته به چې کوم نه رو امن وي او دغه به وي او بیا به خیال چې کوم نه رو موږ په رسمیت باندې پیژني، خو دا اندازه د هغې ډېر حده پورې بیا غلطو ثابت شو.
د روان کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لرتلو وروسته دوی په خپل سرپرسته کابینه کې ټول وزارتونه او ریاستونه ملایانو یا خپلو همفکره کسانو ته ورکړي چې ټول یې نارینه دي. بلخوا دوی د ښځو چارو وزارت له منځه وړي او د لومړنیو ښوونځیو پرته د منځنۍ او ثانوي دورې نجونو او ښځینه ښوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ سي. طالبان ویلي پر مناسب وخت به د نجونو لوړې ښوونځي پیل کړي او ښځو ته به هم د کار کولو اجازه ورکړي. دوی دا هم وایي چې د بشري حقونو د ساتنې ترڅنګ به د ټول شمول کابینې لپاره هم کار کوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
مشال لته تاسو اغواګي په خوست کې سوداګر او پانګوال له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست سوداګرو، دکاندارانو او پانګوال ویلي دي چې د بانکونو لخوا د خپل پیسو د نو ورکولو په وجه د دوی سوداګریزي چاري زیانمن شوي او د دې لپاره د سامانونو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې په دې هیواد کې د بیکاری او غربت کچې د ټیټولو په خاطر دي د گاونډیو او نړۍ د هیوادونو سره اړیکې پراخي او سوداګریزه راکړه ورکړه دي ډیره کړي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي د دکاندارانو او سوداګرو ستونزې مني او وایي چې د حل ولو په خاطر یې اړوند ادارو سره دا ستونزې هم شریکې کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د خو سوداګر دکانداران او پانګوال وایي چې د بانکونو لخوا د خپلو پیسو د نه ورکولو په وجه د دوی سوداګریزې چارې زیانمنې شوي او له دې کبله د توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته په یوه مطبوعاتي ناسته کې خبرې کولې دا هم وویل چې د نږدې یوې میاشتې را په دې خوا د افغانستان په بېلابېلو بندرونو کې د دوی د توکو ډک ګاډي درول شوي دي. د خوست د دکاندارانو اتحادیې مشر حاجي جمال تني له طالبانو وغوښتل چې د صادراتو او واردو تو ډیرولو ته د پاملرنه زیاته کی ترڅو نرخونه ټیټ او خلکو ته کاروبار پیدا شي.
هغه موټر چې د حیرتانې بندر نه تیریږي، د اسلام کلا بندر نه تیریږي، د ترحم بندر نه تیریږي، هغه موټر یې میږ مسول کسونه درولې دي چې د وزن غاړتی دا پخې سړک ته د میږ کیر سړک ته نقصان کو. نړیوالې بانکي سیستم کنګل کړی دی. په نړیوال هم غږ کوو، موږ په خپل عمارت هم غږ کوو چې څه چې په توسه شي توسه وکړي.
د خوست د صرافانو اتحادیې رئیس نظیف الله غوښتنه وکړه چې طالبان د شخصي او خصوصي بانکونو ستونزې ځکه حل کړي چې د افغاني سوداګرو او پانګوالو نقد پانګې تر ډیره په بانکونو کې دي.
هغه ستونزې چې بانکونه تر اوسه پرلس سره مخامخ دي، دغه مشکل ورحال کې او عادي حالت وګرځوي. تقریبا څه کم دوه میاشتې کېږي تر اوسه پر بانکونه عادي حالت نه درغلي. د موږ اکثریت تجارون، اکثریت نور پانګوال د دې سرمایه په شخصي بانکو کې دي. هغه شخصي بانکونه ترڅو پر نورمال حالات ترونه شي، دا فقر، دا مشکلات بو وی.
د دکاندارانو د شورا مرستیال بادشاه سردار بیا افغانستان ته د نړیوالو هوایی پروازونو د پیلیدو په اړتیا وغږېد. د ویل
د یوه میاشتې کېږي پروازونه بند دي، خو موږ کلکه غوښتنه د نړیوالو نه ده چې دوی خپل پروازونه خلاص کړو. دویمه خبره د مو د نړیوالو نه دا غوښتنه ده چې موږ کنګل شوې پیسې چې دي بیرته خپل افغانانو ته خپل خلک ته ورکړي. افغانستان ډېر غریب ملک دی، ډېر غریب عوام دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي د دکاندارانو او سوداګرو ستونزې مني او وایي چې د حلولو په خاطر به یې اړوندو مراجعو سره تعقیب کړي. د خوست د ولایت مقام د رسنیو مسؤول مولوي اختر محمد اکرم وویل
مونږ به دا ځل دوی ته یو چاره جوړ کړو، خو بل ځل مو غوښتنه دا وي چې موټرو کې د قانوني وزن نه او زیات وزن وانه چوي. نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی. نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګا شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي او ترڅو د دوی سوداګریزې چارې عادي او حالت ته وګرځي.
په خوست کې داسې مهال سوداګر، دکانداران او پانګوال د خپلو ستونزو یادونه کوي چې په دې وروستیو کې د نورو سیمو په شان په دې ولایت کې هم د خلکو بیکاري ډیره شوې او په ښار کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې عامونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال لته تاسو غوږی په ننګرهار ولایت کې د پوهنې وزارت اړوند د خونځي استادان وای چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي چې لکبله یې دوی لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او د دوی خونی د دوی د ښوونکي بهیر یې هم ټکنې کړی دی. بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونکو د تنخواګانو ستونزې له مرکز سره شریکه کړي او په نږدې راتلونکي کې به د تنخواګانو دا ستونزه هواره شي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په ننګرهار کې د سرکاري ښوونځیو استادان شکایت کوي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او د دوی ښوونیز بهیر هم ټکنی کړی دی. خلیل کامران چې د کامې ولسوالۍ په شیراغا مجددي ښوونځي کې ښوونکی دی مشال راډیو ته وایي
چې دکاندارانو ته ورځو هغه په اسانۍ باندې زموږ ته قرض نه راکوي. نو د یو طرفه د ښوونکو معاش کم دی، له بله پلوه دغه مشکل سره مخامخ یو. زموږ هیر د معارف له مسؤولو نه داره چې زموږ د معاشاتو په اړوند باندې زر تر زره غور وکړي.
د انجام الدین په نوم یو بل تن ښوونکی هم له حکومت نه ښوونکو ته د تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کوي او وایي که د خونکو تنخواګانې پر وخت ورنکړل شي نو نه یوازې ښوونیز بهیر به ټکنی شي بلکې ښوونکي به له لوی اقتصادي بحران سره مخ شي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه ده اخیستی او له فقر او ګدایي سره مخامخ یو. پیسې نه لرو، اوړه نه لرو، چای بورې ته هم ضرورت لرو. تاسې نه هیله کوو چې لوړو مقاماتو ته زمونږ دغه عرض وړاندې کوي چې موږ په خپل وخت سره معاشونه راکړي چې د ژوند مشکلات هم حل شي.
برېښنا صافۍ چې په جلال آباد ښار کې ښوونکي ده وایي د کورنۍ ټوله سرپرستي ور تر غاړې ده، خو د تیرو درېو میاشتو راهیسې خپل معاش نه دی اخیستی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوې ده.
زه د کابل د ادې نه راځم، زه دلته د ورځې ما ناویا روپۍ رکشوا نخلي، دا به زه له کومه کوم ورته؟ زه خو یو سیاسره یم، د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. مثلا ماشومان مې دي، یتیمان دي، دې ته د خرچه خوراکه زه رکشې ته ورکم که زه هغو ته یو مړې ډوډۍ یا یو کټوي برابره کړم.
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان عبدالله عابد بیا ښوونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی د ماشونو د ورکړې په برخه کې جدي کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د تنخواګانو د ورکړې پروسه پیل شي.
پرون مونږ د ولسوالیو سره جلسه وه او مفتي صاحب اوس نوی رئیس معارف ته راغلی دی، هغه په خپلو خبرو کښې یادولي وو که د مشرانو سره په تماس کښې دی چې د ټولو کارمندانو که هغه ښوونکي دي او که هغه اداري کار کوونکي دي ټولو ته معاش ورکول کېږي، خو لږ حوصله په کار ده دغه سیستمونه فعال شي، ځکه دا آنلاین سیستم دی، ټولې ادارې سره وصل دي، مثلا معارف او مصروفیت او افغانستان بانک، نو د دوی دا سیستمونه په خپلو کښې سره لینک لري چې دغه سیستمونه بېرته فعال شي
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشونه ځنډېدلي، بلکې د روغتیایي کارکوونکو او د نورو سکتورونو د کارمندانو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي چې ټولو دولتي کارمندانو ته د تنخواګانو د ورکړې پروسه یې تر کار لاندې ده او په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه هواره شي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورټس او انټرټینمنټ تر څنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه یې د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اورېدای شي.
مشال لري تاسو یې غواګي. د طالبانو لخوا د اګست پر 15 نیټه د کابل له نیولو وروسته تر 100,000 زیات کسان د پروازونو له لارې بهر هیوادونو ته کډه شوي دي او ګڼ شمېر کسانو بیا ګاونډي هیوادونو ته پناه وړې ده. که څه هم پاکستان د کډوالو پر مخ لارې تړلې دي، خو بیا هم په زرګونه افغانان هغه هیواد ته رسېدلي دي. دغه کډوال نن هم له ځان سره دردونکي قصې ګرځوي. په کوټه کې لیکوال فرید کاسی د دغو بېکوره شو افغانانو قصې راټولوي. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړي او په اثر کې ترې پوښتلي چې عموما په دغسې قیسو پسې خبریالان ګرځي، خو تاسو خبریال هم نه یست، نو بیا ولې د بېکوره شوو کسانو مرکې کوئ؟
اوله خبر خو دا ده چې یقینا په جنګ کې اول شی چې زپول کېږي هغه انسانیت دی. نو ما دا سوچ وکړي چې انساني کیسې و انسانانو ته رسول ډېر زیات ضروري دي. بیا زما یو لیکواله ډېره زیاته خوښه ده، سویتلانا الکزویچ، هغې پر دې باندې ډېر زیات کار کړی دی او دا انساني کیسې راټولوي په دا جنگ کې زپول شوي. د دې پر چرنوبل باندې چې کوم انسانان بې کوره شوي اول کتاب دې پاغو، نو دا هغه بعد ما هم دا کار وکړ چې کوم دا مهاجرین دا دغه سره راغلي دي د افغانستان جنگ د لارې سوځل شوي دي، نو د دوی کیسې راټولې کوم چې انسانانو ته ور وښیم چې جنگ ډېر بد شوی دی.
دغه افغانان چې اوس په تازه څپه کې کوټې ته رسېدلي دي، دوی خو په غیر قانوني طریقه باندې تللي دي، هلته رسېدلي دي. د دوی ستاسو دپاره پیدا کول څومره ګران کار وسته دوی ته ورسېدي او دوی سره مرکې وکړي؟
کاکړ صاحب، خبره داسې ده چې په جنگ کې چې کم خلک زخمي شوي یا زپول شوي هغوی پر چا ډېره بروسه یا اعتماد نه کوي، خو ډېر په مشکله باندې په دې کې ګڼ شمېر هزارګان وو. نو بیا یو هزاره ریسرچ اسسټنټ زما هغه هغې تھرو ما په مختلف مامبارګاو کې زارۍ منت خلکو سره پوښتنه، نو داسې یو څو خلک تیار شول چې دوی به ماته انټرویو راکړي او په دا شرط باندې چې یا به دوی ته زه خوراک یا یو شی یا به څه نه څه دغه ورکوم بیا به دوی ماته انټرویو راکړي. کنه ډېر مشکله وه.
ښه، په دې کې یو بل مهمه خبر دا چې تاسو دا دومره تاسو ماتول چې تاسو 15 کیسې داسې راټولې کړې دي، دې کې تر زیات دردونکې به ټولې وي چې تاسو ډېر دردولې یاست، داسې یو کیسه ستا
کاکړ صاحب؟ دا یو یتیم ملک وو چې ما په کوټه کې ولیدی، نو د دې په دوو سپیرو او لارم ځینې ورکه شوی و، نو دا بیا ماته کیسه وکړه. ول زما مور او کشر خور لس کاله عمر ول شخصی و چې کوټ لرالي ډیر زیات دردیدل او ډیر خوار، نو دغه کیسه ما ته وکړه.
شه لدی پرته کدا چې یو بل کیسه ځکه کیسه خو ډیر دی، کدا چې یو بل کیسه چې هغه هم ډیر دردون کې در سره شریک کړي.
کاکړ صاحب یو پرایمری سکول ټیچر و، دا غوې د تنخواه د وجې دا کوټ ته وختي نه سره راوړتي، نو د دې تنخواه تر هغه انتظار کوي د طالبانو کابل ونی وي، نو دوی ول موږ ایرپورټ ته ولاړو. ایرپورټ نو موږ په انتظار وو چې دماکه اوسو، دماکه بعد چې دوی ول موږ رامنډه کړه فایرینګ وسو، نو دادا ښځې په ورانی کې ګولۍ نشتی وه، نو په کابل کې چراغ په مومبتی په دا باندې دا لایټ د ګولۍ ځینې باسلې وه، خو دا بیا خپل تر روان شو. نو هغه سفر چې دی د دې زخم خراب کړی، نو دا د ډایبټیس پیشنټ په دا چې کوټې تراله په کوټه کې د دې خونو کاغذان نه ډېر په مصیبت باندې ډاکټرانو په سفارش او په غلا او په پټه باندې د دې اپریشن وکړي او د دې سي ډاکټر پرې کړ.
شانو تاسو اوس دغه کیسې چې راټولې کړې دي، آیا دا تاسو چاپوي، لیکي یا لاغه ځخه، یعنی تاسو څه سر کوي؟
کاکر صاحب خبر دا ده ما څه کیسې خو مختلف اخبارو کې چاپ کړې دي، خو زما کوشش دغه دي چې زه اوس کیسې نور راټولې کړم او د کتاب شکل ورکړم.
فرید کاسیو چې د افغان کډوالو کیسې راغونډوي او هغه سره ساسي د مشاله ډیو مرکه واوریدله. سازمان د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د خیبر د جنگ زپلو سیمو تیرا او باړي سوداګر او دکاندارانو غوښتنه کړې چې حکومت دې ورته د دکانونو او کورونو ته رسیدلي تاوانونه ورکړي او د دې تسنګ سروې هم دی وکړي. بلخوا د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی استازي وایي چې د زپل شوو خلکو ستونزې به هواروي او په سیمه کې د لنګو شوو کورونو د سروې لپاره متعلقه چارواکو سره خبرې هم کړې دي. په خیبر کې د فوځي عملیاتو او ترهګرۍ د پیښو په نتیجه کې سکولونو، اسپیتالونو او کورونو ته لوی تاوانونه اوړېدلي دي. نور تفصیل فرهاد چنواری راکړه.
د خیبر متاثره شو سیمو باړې او تیرا میدان سوداګر او ولسی وګړي غوښتنه کوي چې هلته دی د دوی وران شوي دکانونه او کورونه بیا ورغول شي او د کاروبار شروع کول لپاره دی بلا سودا قرضې ورکړل شي. د تیرا میدان خلکو ته دی د خپل کور ضرورت لپاره په محدوده کچه د ځنګلونو وهلو اجازه ورکړل شي او خپل پټو لپاره دی د سری وړلو اجازه ورکړل شي. د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وای
چې دلته په 1800 روپے باندې د سره بورې دو بیا په تیرو کې په 5000 باندې دو، نو په کور دی په پرمټ باندې سی یا په بلیک سی یا څنګه سی ولته بیا ګرونه خرڅیږي چې د تیرو سه دن کوي وي خپل پټی لسره وړي خپل ځون استعمال دے پورے وڑی پکور دو چې اغه لدا اجازهت وی پکور دے چې بوډې دکان درونو لاندې سمېډا چې کمې پیسې دی اغه وتا ملو شي چې موږ سروې کیږي شنو خطی کارت په بنیو د وشي چې چش نو خطی کارت وی سروې دا وتا وشي کنه.
د ملک دین خیل قومي تړون مشر واحد پردای وای پثرا باډا کې د خلکو هر څه ویجاړ شوی خو حکومت ورته د بیا بحالې لپاره پاملرنه نکوي.
کورونا ورون شوی دی خلکو بنیاد درو سو کولو 500 کولو بنیاد خلکو تبو شوی دی دا ټول ارڅ تبو وبکړی دی و دغه په بدل کې موږ صرف ښه خبرم څوک نه کوي لکه چې کم دی لوسخ په روزګور شروع دی د فرنیچر په ولا نو هغه د فرنیچر ک لکشل کاسون پر روزګور وی هغه یې به روزګور کړی دی او چې وزیرستان کې یو دکاندار ل 15 لک او 45 لک روپیه ورکاوي او په میدان کې یو دکاندار ل 2000 روپیه نه ورکاوي نو څه مېرانی هونه یو کنه نه بل بل خلک او چې څنګه
وزیرستان کې چا دکان لوټ شوی خدا سي میدان کې دکان لوټ شوی دی چې څنګه ولته چا دکان ورون شوی دی خدا سي میدان کې چا دکان ورون شوی دی
باړې نه د کومي سملې غړې اقبال اپریده وایي چې د باړې او تیرا د خلکو د غټول ستون زې په پام کې نیولې او دا بزر هوار کړل شي
هغه فاینل شي او د سمېډ سره ملاقاتونه وکړي چې دوی ته معاوضه ملو شي دوم د لرګو خو چې د سپې کوم لرګې دی په دې پابندې نشته خو چې کوم لرګې د علاقې ښایست دی او حکومت پہ بندیز لگا والے دے نو دا غیر ضروری دا کارونه چې کوم دي دا کټایي هغه باندې پابندی دا خو امید دي چې موږ به په دې سورزه کې سروې د عملم سٹارټ کوو تر هغه پورې به جاری وي چې تر کومه پورې دا ټول کورونه نه ختم شوي خو دې ته موعظه نه ملو
د خبر د بیا بحالې څنګه وای په باډا او تیرا کې په تیر بدمنې کې سبان دي شل زره کورونه ویجاړ شوي او په هغه کې لس زره پورې کورونو مالکانو ته موعظه ورکړل شوي او د باقی پاتې کورونو سروې روانه دا فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی
د بلوچستان په بیلابیل زلو کې د حکومت لخوا په پلټونو کې په لس ګونه داسې کسان موندل شوي چې پر جالي لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل یې په وفاقي محکمو کې نوکری ترلاسه کړې دي په دې اړه په عدالت کې د رواني مقدمې دایرهونکي وکیل وایي د داسې کسانو شمیر به په زرګونو وي د بلوچستان حکومت هم د صوبې په بیلابیل زلو کې د دې مسلې موجودګي تاییدوي او وایي چې دوی له ولس سره ژمنه کړې چې د ځایي خلکو پر ځای د نورو سیمو نوکری کوونکي به په ډاګه کوي او له نوکریو به لری کوي. تفصیل بوریوال کاکړ پر رپورټ کې.
د بلوچستان په دول زلو کې تر 2000 زیات داسې کسان موندل شوي چې د دې صوبې پر برخه یې په وفاقي محکمو کې د نوکریو ترلاسه کولو لپاره جالي لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایلونه جوړ کړی دی. دا خبره د بلوچستان په هایکورټ کې په دې اړه د رواني مقدمې دایرهونکي ایډوکیټ ساجد ترین د سپتمبر پر 18 مشال راډیو ته وکړه. د ویل چې دا شمیره تر اوسه د بیلابیلو زلو لخوا د عدالت لپاره په وړاندې کړو ریپورټونو کې پډاګه شوې ده.
دولس ضلع چی دا ڈپٹی کمشنر کم ڈائریکشن حکم ورکول سو ویریفیکیشن وکړي څومره لوکل سرٹیفیکیٹونه جوړ شوي دي او ڈومیسایل جوړ شوي دي. دا تقریبا د دولس ضلع تر اوسه پورې ریپورټونه راغلي دي. 2000 سم زیات په دې کې هغه ڈومیسایل دي چې هغه ویریفای شوي نه دي او دا هغه شناخت نه دی شوی یا څوک حاضر شوي نه دي.
د بلوچستان حکومت د هرې ضلع د مرستیال کمشنر په مشرۍ کې د ځایي خلکو یو کمیټه جوړه کړې ده او هغوی د دې ضلع پر اسنادو د وفاقي ملازمینو لوکل او ډومیسایل ګوري. د ایډوکیټ ساجد ترین په وینا پورته یاد شوي تر 2000 زیات کسان هغه دي چې دې کمیټې ته لوړاندې کېدو یې ډډه کړې ده. ایډوکیټ ساجد ترین زیاته کړې چې پلټنې لا هم روانې دي او امکان شته چې په زرګونه جالي لوکل سرټیفیکټونه او ډومیسایلونه نور په ډاګه شي.
فیڈرل گورنمنٹ کی چیز اچھے دا سبی دا کانسٹیٹیوشن دا آئین روئے سا چی کم شپاش پرسنٹ کوٹا دا تقریباً دو بیس سا تر دو جزر کس دا غچی دی پوستن مرد دی کانسٹیٹیوشن دا غصہ جوڑی جی چی باغر کی دری زر او دری نم زر دا بلوچستان حقیقی ملازمین موجود نو دا اکثریت چی دی دا تعلق دا پنجاب سبی سر لدی دا غوط دا جالی ڈومیسایل جاری سوی دی.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیا لانګو په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې وزیر اعلی د صوبې د هرې ضلع لمرستیال کمشنر څخه غوښتي چې د خپلې ضلع د هغو ملازمینو لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل وپلټي چې د بلوچستان پر کوټا په وفاقي محکمو کې ملازمتونه لري.
دا کار تر پای نه دی رسیدلی خو ډېر په سختۍ روان دی ځکه دا د بلوچستان د ولس حق دی او موږ له دوی سره ژمنه کړې چې خامخا به یې تر پایه رسوو. د بلوچستان د وفاقي محکمو تر 50% زیاتې نوکری داسې خلکو نیولې دي چې جعلي اسناد یې جوړ کړي.
زیا لانګو وویل چې هر چا او هر څومره کسانو دا جعلي اسناد جوړ کړي وي د هغوی پر ضد به قانوني کاروایي کېږي. ایډوکیټ ساجد ترین وویل چې د قانون لمخې چې هر چا په جالي اسنادو نوکری ترلاسه کړی وي هغوی به د ثابتېدو په صورت کې خامخا له دې نوکریو لری کیږي. ایډوکیټ ساجد ترین زیاته کړې چې په دې اړه به د رواني مقدمې بل اوریدنه د اکتوبر پر 8 نیټه ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 2021.